کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري نوري حل کړای کوم. په پایل کې لړن خبرونه. د کونل چارواکي د ولایت د چپدری ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکوي. چپدری د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې پکې په ځنګلونو کې اور لګیدلی څیرمه پرته ده. د کونل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګه ازادي راډیو ته وویل د سیمې اوسیدونکي د اور د وژلو هڅه کوي. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه نه دی مړ شوی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اورئ. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو د لرلو لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. عاصم افتخار احمد د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل خوندي پولې د ګاونډیو هیوادونو هم په ګټه دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یو ګډ مسؤلیت دی. هغه زیاته کړه اسلام آباد د ترهګرۍ او د پولې پورې غاړې د بریدونو د خطر په اړه په پرلپسې ډول د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې او هیله لري چې د دغو اندېښنو د حل لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې ترسره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دوی د دې خبرې غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاوره یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي
هم د جنگونو نه تنگ یو د مونږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي څه سټیج سیستم نه جوړوي. مونږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په اخر کې د یو نوي جنگ سبب ګرځي.
له پاکستانه کابل ته 50 کسیزه تللې جرګه پرون بیرته پاکستان ته استانه شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي د لوب په لړ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه شیبه مخکې پیل کړه. د دې لوب کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمینه هراري کې ترسره کیږي. اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. افغانستان له زیمبابوې سره تر اوسه 15 لوبې کړې چې 15 افغانستان ګټلې دي. د ارمنستان د حکومت مخالفینو په مظاهرو کې لسګونه کسان ټپیان شوي. د پولیسو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان په بیګنیو شخړو کې ټپیان شوي. مظاهرچیان له آذربایجان سره د ارمنستان د سولې د خبرو په مخالفت راوتلي وو. ازادي راډیو او ریاو د خبرونې په پاتې برخه کې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلی اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې ده. او د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګل کې 2 اور لګېدلی دی.
لوی خوړ ورته وایي هغې کې اور چې دی له وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه به د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژوو څه اغېز وکړي. په دې اړه به د چاپېریالي مسایلو له یو کارپوه سره وغږېږو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو ځل بیا د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او ویل دا هېواد باید له پامه ونه غورځول شي. هغه موټر چلوونکي چې د کابل لوګر پر لویه لاره تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د دې لارې د دوهم سړک د رغولو چارې چې مخکې پیل شوي باید بشپړې شي.
شولډر نشته، اوبه پکې ډنډېږي، اوبه غلطې ځي. موږ موټر اواریز کوي، موږ د اواریز برواریز نشو پوره کوی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو په اونیزه خبرونه کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشئی موادو ونډې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. آیا افغانستان د نړیوالو له مرستو پرته په یوازې سر د نشئی موادو جرړې ایستلی شي؟
تر څو چې افغانستان ته جدي توجه ونه وسي په خاص ډول باندې د شورای امنیت کېدای شي چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د نورستان په ځنګلونو کې لګیدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې او د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د ګلدرې په ځنګل کې 2 اور لګیدلې دي. د کونړ سیمه چارواکي وایي چې په یوه ځای کې لګیدلې اور د سیمې د خلکو په هڅو کنټرول شوی، خو په بل ځای کې تر اوسه بل دی او خلک هڅه کوي چې هغه مړ کړي. له بلې خوا د نورستان ولایت نورګرم ولسوالۍ د شام درې ځنګل کې لګیدلې اور تر اوسه نه دی مړ شوی، او د غراز د دې ولایت مرکز پارون اړوند د کانتیوا پراخه ځنګل ته یې هم مخه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبې په ورځ د غبرګولي په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې لا خلک په ځنګل کې د لګیدلي اور په بشپړ وژلو بوخت دي، چې د مرکز پارون اړوند د کانتیوا درې ځنګل هم اور اخیستی دی.
باران د شو کانتیوا کې بل ځنګل اور اخیستی دی. لا اوس پورې دلته نیم ساحه کې اور لګیدنه رامسته ډېر لوی ځنګل دی، خو د اسانه نه کنټرولي چې د غوی وړي.
د نورستان د څنګلوري ولایت کونړ چارواکي هم وایي چې د یاد ولایت چپې درې ولسوالۍ د دیګل درې ځنګل کې دوه ځای اور لګیدلی، چې یو ځای د خلکو په هڅو کنټرول شوی او د بل ځای د کنټرول هڅې روانې دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي چلته موبایل هم صحیح کار نه کوي، نو دا تقریبا یو ځای اور پرون ابل پرون لګېدلی او هغه خلک تللي دي. ولسوالۍ عمله هم تللی ده، نو هلته تقریبا یو مهار کړی دی او خده پورې د اور مخه نیولې ده، او بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګېدلی دی. لوی خوړ ورته وایي، نو هغې کې اور چې دی لا اوس هم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
تر اوسه د کونړ او نورستان په شنو ځنګلونو کې د اور لګېدو لامل نه دی معلوم، خو د خلکو په خبره چې په دواړو ولایتونو کې د ځنغوزۍ او نښترو ځنګلونو کې اور لګېدنه رامنځته شوې ده، چې په سبب یې په سلګونه جریبه ځمکه ولاړې دنګې ونې سوځېدلې دي. د سیمې اوسیدونکو به هر کال د ځنغوزیو له حاصل څخه په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کول. نن د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلې اور لسمه ورځ ده، که څه هم چې ولسونه او طالبان په شریکه د اور وژنې هڅې کوي، خو توندو بادونو او د وسایلو نشتوالی دغه هڅې د خنډ او ځنډ سره مخ کړې دي. له چین څخه طالبانو د اور وژنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې، خو لا یې درک نه لګېږي.
و امریدل چې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې ده. د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګل کې دوه ځای اور لګېدلی، په یو ځای کې د خلکو پر هڅو کنټرول شوی، خو په بل ځای کې تر اوسه پورې بل دی. دا چې په ځنګلونو کې دغه لګېدلي اورونه به د سیمې پر اقتصاد یا د سیمې د خلکو پر اقتصادي وضعیت او د وحشي ژوو څه اغېز وکړي، په دې اړه د کرنې او چاپیریالي مسایلو پوه میرویس خوګڼۍ را سره په لاین کې دی. خوګڼۍ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو خبرمنو اورېدونکو ته. هیله ده چې ښه سهار مو پیل کړي.
که په لومړی راته ووایه چې مخکې خو هم په نورستان او کونړ ځنګلونو کې اور لګېدلی و، خو دومره دوام لکه چې نه و کړی، ولې دومره د اور دوام وکړ؟
معمولا په ځنګلونو کې اور لګېدنه یا په ځنګلونو کې د اور لګېدلو دوام د څو مختلف فکټورونو پورې اړه لري. یو اساسي علت یا فکټور دا دی چې بادونه ډېر تیز دي، او معمولا مونږ او تاسو یو تاریخي دغه هم لرو چې جوزا بادونه ورته وایو، چې د جوزا میاشت بادونه ډیر زیات تیز دي او د باد په وسیله باندې بادونه ډیر زر کولای شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه به حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته. تاسو یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي، هلته هم اور راغلی. حتی په ځینو مواردو کې همدغسې بادونه د یو ملک نه بل ملک ته هم کولای شي اور انتقال کړي، چې دا ډیره زیاته د خواشینۍ خبره ده. او بعد هم د الله تعالی یو غضب دی چې هغه رانظر شوی او دا اورونه د یو ځای نه بل ځای ته دا انتقالوي. او بل هم اساسي موضوع د اور انتقال د یو ځای نه بل ځای ته وچکالي ده. تاسو ولیدل چې په راتلونکي یوه میاشت کې تر اوسه پورې هیڅ باران نه دی شوی، او کله چې باران ونشي وچکالي نو په ځمکه باندې پراته د بوټو پاتې شوني، د ونو مندان، حتی هغه واښه، دغه ټول شیان دې ته آماده یي چې ډېر زر وسوځېږي. نو یو علت دا هم دی چې بارانونه نشته، د ځمکه وچه ده، نو اور په ډېر چټک چټکۍ سره دیوي سیمه بل سیمه ته انتقالي.
بل افغانستان که څه هم لکه د نور نړۍ په څیر لکه د کالیفورنیا کې چې په ځنګلونو کې ډیر اور لګیږي، د حواله لارې د ټانکرونو د هلیکپټرو یا نورو وسایلو لارې د اور وژلو هڅه کیږي، اور هم په غرنیو سیمو کې لګیږي، د اور وژلو لپاره څه امکانات شته؟
معمولا په افغانستان کې د ځنګلونو اور وژنه یا په ځنګلونو کې اور لګیدنه د ډیره پاسینه سابقه نه لري، یاندا چې اور وژنه تر اوسه په افغانستان کې نه درامنځته شوی چې څو میاشتې دوام وکړي او خلک دې ته متوجه کړي چې واقعا دغه سي وسایل او دغه سي اسباب یا د ابزارو ته تدارک وکړي یا د شان ورتوالي. پخا هم د هیواد په ځینو ځنګلونو کې مثلا د سپین غر په ځنګلونو کې بمباري شوی وي او لګیدلې او په کونړ کې ځینې ځایونه په نورستان کې، خو هغه معمولا ما درته وی چې دغه محیطي شرایط ورته مساعد نه وو، اور به هم د مقامات او د چارواکو د سیمې د خلکو په خوخه په هڅو باندې زر مړ کېدو او هم به یو څه وسایل نه استفاده کېده. خدا چې وس مسایل زمينه دي ته مسایل ده چې ور ډیر زیات په چټکۍ باندې صورت پیدا کړي، نو متاسفانه چې د وروژنې وسایل نشته دي او د وروژنې هغه وسایل چې هغه اطفایي یا هوایي ځواکي په ځینو هیوادونو کې د ډرون تیارو په واسطه باندې د ځینو هلیکوپټر تیارو په واسطه باندې د وروژنه کېږي، هغه د وسایل لري. خو چون افغانستان بدبختانه چې مونږ ډیر پخوانه وایو افغانستان یو غرنۍ هیواد دی، خو دغه غر ته مونږ ډیره توجه نه دا کړی، یعنی دغه وسایل په تیر شل کلونو کې هم په میلیارډونو ډالر مصرف شو، اما مونږ ځنګلونو دی وروژنه لپاره دغه وسایل چې لازم دي مونږ ونه خدای، شاید کومه اطفایې وي، شاید کومه اطفایې په کوم ولایت کې ختم شوی، خو دا بسنه نه کوي. نو ښه خبر دا ده، دا یو تجربه ده چې اوس چارواکي د امارت اسلامي چارواکي په دې باندې باید فکر وکړي تر څو په راتلونکو کې د وروژنه وسایل واخلي او دې لپاره فکر وکړي.
بله کراش دا اغیزو ته د سیمایزو خلکو په خبره ورم د زنګوزوی او نخترو ونو کې لګیدل د دواړه د سیمې د اقتصاد لپاره ډیر مهم دي. په تیر بیا زنګوزوی څخه ډیر حاصل اخیستل کیږي، څه فکر کوي چې آیا دا به اقتصاد باندې منفي اغیز ولري؟
ډیر زیاتې منفی اغیز لري. کله چې په ځنګل کې اور بلیږي یا مونږ او تاسو یې وینو یا مشاهده کوو یا په رسنیو کې وینو، یعنې تاسو وګورئ چلته وشتمنی سوځي. کله چې وشتمنی سوځي تا باندې هغه اقتصادي منفی اغیز د افغانستان په اقتصاد باندې، د سیمې د خلکو په اقتصاد باندې. صحیح ده د افغانستان د غرونو نه زیاتره دولت دونه ګټه نه لري، د سیمې خلک ډیره زیاته ګټه لري نسبت دولت ته. بیا هم ډیر زیات اقتصادي منفي اغیز لري. خپل جنغوزي سوځي، تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې د جنغوزي تجارت د هیوادونو سره په ډېر چټکۍ سره روانو، حتی په دغه روابطو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. د دې وروسته که چیرته مثلا چین ته یا نورو هیوادونو ته جنغوزي سي، هغه به پوښتنه کوي چې دا خو د نورستان نه یا دا خو د کونړ نه، دغه خپل د ځینې منفي اغیز دي چې جنغوزي په کیفیت باندې کوي. دا ټول هغه څه دي چې په دې باندې او علاوه دي نه چې د اقتصادي ستونزې رامنځته کوي، بلکې د ژوندیو وحشي حیوانات تو په ژوند باندې ځنګل کې د نوی ټوکی دل نوی ټوکی دل بوټي یا ځنګلونه، تاسو ګور زده دی الله تعالی قدرت په خپل باندې دا ځنګلونه رامنځته کیږي. تاسو څوک نشته چې مداخله وکړي بوټي شنه کې اندغه ځنګوزي تلګي دغه واړه بوټي چې شنه شي په دوه دریو کولو کې دا به دې منډه لاړه. البته شاتو موچي دې لپاره البته مثلا مرخيړي البته زناورو د حیات وحش زنجیر شکول کړي شکول، دا ټول هغه مسائل دي چې په ځنګل کې دی او ځنې په پایله کې رامنځته کیږي.
همدا چې په واشه جو تعریض لري پښتنه مې کوله، خو تاسو جواب کړه کور ودان د کرنی او چاپیریالي مسایلو په مر ویس خو غنۍ او چې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې دی لګیدلو اورونو، دا چې دا اورونه څه اغیز منفي اغیز لري، نور معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو ځل بیا د افغانستان روان وضعیت اندېښنه وښوده او ویل چې دا هیواد باید له پامه ونغورځول شي. که څه هم د دې سازمان غړو په وروستۍ غونډه کې ډیر تمرکز په اوکراین کړی، خو بیا یې هم د افغانستان د وضعیت مسله د خبرو په اجنډا کې و. نور په دې رپورټ کې
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري او سازمان دایمي غړو خپل جوړه شوې غونډه کې د افغانستان وضعیت سیړل او په سیمه کې د دې وضعیت د اغیز په اړه خبرې کړي. که څه هم د دې سازمان د غونډې ډېر تمرکز په اوکراین کې د روسیې د غیر موجه جګړې په اړه و، خو ګډون کوونکو هیوادونو بیا هم ټینګار کړی چې افغانستان باید له یادونه وستل شي. او اس سی ای خپل اعلامیه کې لیکلي، غونډه کې دا ټکی هم روښانه شوی چې د افغانستان وضعیت په منځنۍ اسیا کې نجونې، ښځې او نارینه اغیزمن کړي دي. اعلامیه د اروپا د امنیت او همکاري او سازمان کې د سویډن د دایمي غړي الریکا فینرټ له قوله لیکي، په افغانستان کې روان حالت پر سیمې پراخ اغیز لري. دې غونډې ته د او اس سی ای د شخړو د مخنیوي مرکز مشري تولا یارجلا ویلي، په افغانستان کې روان حالت ته په کتو باید منځنۍ اسیا سره ډېر مرسته وشي سو سیمه کې انعطاف پیاوړی شي. په ورته وخت کې د اروپا د امنیت او همکاري او سازمان کې د افغانستان دایمي استازي منیژه باختري د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې د طالبانو لخوا د نجونو ښځو بنسټیزو ازادیو ته د نه درناوي له امله ژور اندېښنه ښودلې. میرمن باختري له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب او درناوي په اړه ډاډ ورکړي. په وینا کې د افغانستان سفارت په خپله اعلامیه کې د منیژه باختري له قوله له نړیوالې ټولنې په دې اړه هر سژر د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې. د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان کې د افغانستان دایمي استازي ویلي، په افغانستان کې له اوسني وضعیت سره چلند باید پر سیمې د حالاتو د اغیز د کمولو لپاره نه وي، بلکې دا وضعیت باید د یو ګواښ په توګه مطرح شي او داسې وانګیرل شي چې میلیونونه افغانان، ښځې او نارینه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. له طالبانو مو په دې اړه غبرګون وپوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی اوسنۍ اداره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورنه ده، هغه چې طالبان یې ردوي. طالبانو واکته له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د نجونو او ښځو په کاري محدودیت وضع کړی او تر خوای په نجونو او ښځو مخ پټول اجباري کړي دي، هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون راپورته کړی. خو طالبان دا مسایل د افغانستان کورنی موضوعات بولي او تر خوای دا هم بدرګه کوي چې د نجونو او ښځو ټول حقونه یې خوندي ساتلي.
ازادي رادیو اوري او سمي نړیواله موضوع د ارمنستان د حکومت مخالفینو په مظاهرو کې لزګونه کسان ټپیان شوي. د پولیسو په ګډون لکتر لګه 50 کسان په بیګنیو شخړو کې ټپیان شوي. مظاهره چان لزربایجان سره د ارمنستان د سولې د خبرو په مخالفت راوتلی. نور بل صفی ولستان زیوهورو،
مظاهره چیان مرکزی روان ته نږدې د هغو ماڼیو مخته په اعتراض راوتلي و چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان په ګډون ګڼ حکومتي چارواکي پکې میشت دي. د حکومت د مخالفان د نګورنو قرباغ د لانجې په تړاو د حکومت وروستۍ پریکړې او اقدامات غندي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په اپریل کې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره د اروپایي شورا په منځګړیتوب د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې. تر همدغه مذاکراتو را وروسته د حکومت مخالفانو څو واره مظاهرې کړي چې وروسته یوه بیګا ترسره شوه. د راپورونو له مخې پولیسو د جمعې په شپه ناوخته د لوړپړو حکومتي چارواکو له ماڼیو نه د مظاهره چیانو د لرې ساتلو لپاره له صوتي دودي لاسي بمونو کار اخیسته. صوتي یا سټن ګرنیډونه هغه دي چې لږ وژونکي چاودیدونکي مواد پکې وي، خو ډیر لوړ غږ او ړندونکی دود تولیدوي څو خلک خواره شي. د راپورونو په اساس مظاهره چیانو او پولیسو خوډپ هم کړی چې پکې لسګونه کسان ژوبل شوي. د ارمنستان د روغتیا وزارت ویلي د 34 پولیسو په ګډون 50 تنه تر درملنې لاندې ونیول شول. پولیسو ویلي چې 11 تنه مظاهره چیان یې د پولیسو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي په تور نیولي دي. د جون د درېمې مظاهرې له اپریل راهیسې تر ټولو زیات تاوتریخچنې بلل شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وروسته له هغه له سختو نیوکو سره مخ شو چې هغه او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د اپریل په میاشت کې موافقه وکړه چې د شخړې د حل لپاره د سولې د تړون مسوده پیل کړي او د ګډي پولې په نخښه کولو لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړي. ارمنستان د 2000 کال په جګړه کې د آذربایجان د جلا شوی سیمې د زینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. دا جګړه چې دواړه خواوو ته پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شول، بلاخره د موسکو په منځګړیتوب او د روسي عسکرو د څار په نتیجه کې پای ته ورسېده.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 193 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړي. نړیوال بانک نن شنبه په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او خلکو ته د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مصرف شي. په خبر پانه کې ویل شوی چې یادی پیسې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لخوا د یادو دریو پروژو په چوکاټ کې مصرفیږي. دا مرستې داسې مهال اعلانیږي چې له دې وړاندې د خوړو او روغتیا نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اړمنو خلکو وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی و. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې په افغانستان کې د بیکاری د راکمېدو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې لنډمهاله او اوږدمهاله طرحې جوړې کړي. د طالبانو حکومت د ارګ په ټویټر باندې لیکل شوی چې ښاغلي حنفي د اداري کمیسیون په ناسته کې دغه وزارت ته د هغو دولتي کارکوونکو د برخلیک معلومولو په اړه هم دنده سپارلې چې د منحل شویو ادارو څخه بیکاره شوي. د ارګ په ټویټر باندې دغه شان لیکل شوی چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت باید د بیکاري د کمیدو لپاره له سکتوري وزارتونو سره په مشورې طرحې جوړې او تصویب لپاره یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې دغه ګام پورته کوي چې په افغانستان د دوی د بیا ځلې واکمنېدو سره د بیکاري او فقر کچه زیاته شوې او په کور دننه او بهرې ګڼې اندېښنې راپارولې دي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني وشپېته پوله، یو ایرو 94 افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ 109 افغاني 98 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 43 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کالدار 1050 افغاني او زر پاکستانی کالدار 450 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکو ځای خلک غوښتنه کوي چې د دې لارې د دوهم سړک پاتې کارونه د بشپړ شي. د دې سړک کارونه څلور کاله مخکې پیل شوي خو تر اوسه پورې د یوې برخې د جوړولو کار لا پاتې دی. د هغه شرکت مسؤلین چې د دې سړک لپاره قرارداد کړی وایي که ورته پیسې ورکړل شي نو په دریو میاشتو کې به پاتې کارونه هم بشپړ کړي.
د کابل لوګر سړک چې د افغانستان له مهمو لارو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د سویل ختیځ زون څلور ولایتونه لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست د هیواد له پایتخت سره نښلوي، د دویم سړک یوه برخه کارونه نیمګړی پاتې شوی چې خلک یې د بشپړولو غوښتنه کوي. یو تن موټر چلوونکی خیرالدین آزاد رادیو ته وایي نوی سړک هم په خرابېدو دی.
د نوی سړک پیل خل بیخي زیات مشکلات لري، ځکه چې موږ ګورو ځای په ځای جمپونه دي، ځای په ځای ناشته، شولډر یې نشته، اوبه پکې ډنډیږي، اوبه غلط ځي، سړکونه نور خرابېږي. موږ موټر اواریز کوي، موږ د اواریز بروریز نه شو پوره کوی. دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ دا سړک غمزر وخوري.
د لوګر اوسیدونکی ذبیح الله وایي په دې سړک تر غزنی ولایت خلک تګ او راتګ کوي خو کارونه یې نیمګړی پاتې دي.
دغه سړک د څلورو ولایتو سړک ده، شمول د لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، تر غزنی پورې په دې موټر راځي او خلک استفاده تر کوي. د دې کارونه پاتې دي، زیاتره ګلدانې پاتې ده، شولډرې د پیاده رو پاتې دي، پورته د سپارتکاري پاتې ده، او د هغه د دې سړک پاتې ده. نیمګړتیا ډېرې لري او په دا زاړه سړک هم مشکل لرو. موږ چې ورور سړک مینو وهلی ده، انقلاب تیر شوی ده، موږ د خپل امارات اسلامي دولت نه خواهش لرو چې موږ د خپلو ته باید ډېر کوشش وکړي چې دغه لار د ټول افغانستان د خلکو ده، باید ډېر کوشش وکړي چې موږ د مشکل را حل کړو.
د قراردادي شرکت یو موټر لرونکي صفي الله وویل د سړک ودانې شرکت سره یې د څلور کاله د کار پیسې پاتې دي، خو د دوی حسابونه یې نه دي خلاص کړي.
د څلور کاله سو دي ما د ماشینري دغه ریګ ما ورته راوړی دی، ریګ پیسې تقریبا لس دولس لک روپۍ دي ما په دې شرکت باندې پاتې دي. نو همداسې د کارګر پاتې دي، د ماشینري پاتې دي، د ډیرو خلکو پیسې پاتې دي په دې شرکت باندې. نو اوس هم د دې په خاطر موږ ورته راغلي که چیرې دوی کار شروع کړي اول به تصفیه حساب له موږ سره کوي، بعد لغه به دوی خپل کار شروع کړي. تر هغه پورې موږ د کار اجازه نه ورکو چې تر هغه د موږ حساب را سفر نه کړي.
د ودانی شرکت یو مسؤل سعید عرب وایي د دې پروژې یوازې درې سلنه کار پاتې دی چې تر دریو میاشتو یې کارونه خلاصیږي. بل لوري ته د لوګر مرستیال والی مولوي انعام الله صلاح الدین وایي له مرکزي حکومت څخه د کابل لوګر د دویم سړک د پاتو کارونو د پیلېدو اجازه شوې ده. د ویل د شرکت د تامیناتو له پیسو به د خلکو قرضونه خلاص شي او شرکت ته به هم د نوي کار لپاره پیسې ورکړل شي.
د شرکت کوم تامینات په وزارت کې پراته دي، هغه تامیناتو نه به د خلکو قرضونه خلاصیږي. اوس په پیلحاله د سړک کوم شرکت چې په غاړه اخیستې ده دا به خپل کار کوي. نو امارت لله الحمد د غو مخکینی مصرف کوم سوي ده، هغه مرتبر کوي او وسم کوم ضرورت هغه به مرتبر کوي او کار به ان شاء الله په لندو شپو کې تاسو شاهدان اوسئ شروع بس
د یادونه ورده د کابل لوګر لوی لار چې د افغانستان د سویل ختیځون څلور ولایتونه د هیواد له پایتخت سره نخلوي د ورسته یو کلونو جګړو و سوالونه خطو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې ډیر برخې زیانمن شوې دي او یو شمیر پلونه او پلچکونه هم ویجاړ شوي چې له سره بیا رغونې ته اړتیا لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې له دې چې له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روانې لوبې له وروستي حاله خبر شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
هغه رضاکاران چې په پټه نجونو ته درس ورکوي خپل ژوند له خطر سره مخامخوي. دا د اوپن ډیموکراسي خپرونې د لیکنې عنوان دی. د دې لیکنې په پیل کې چې د پارنت لیکلی لولو، د طالبانو له لورې د کابل د نیولو نه میاشتې تیریږي خو له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. د خبرونې د قلملار ټولنې د سیار کتابتون او په یو سرخلاصي ځای کې د نجونو ماشومانو عکس خپور کړی دی او د دې ټولنې د مؤسس متی الله ویسا په اړه یې ښلي چې طالبانو په 2002 میلادي کال چې ویسا زلمکی وو د ښوونځی وسوسه. همدا مسئله سبب شوه چې ویسا خپل ژوند دې ته وقف کړي چې په افغانستان کې نور ماشومان زده کړه وکړی شي. ویسا د قلملار غیر حکومتي ټولنې شریک مؤسس دی. دا مؤسسه د کندهار له سپین بولدک څخه تر هلمند ولایت پورې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو لپاره هلې ځلې کوي او تر اوسه پورې تر 5000 ډیرو ماشومانو ته زده کړې ورکړې دي. اوس د قلملار ټولنه د شپږو ښځو په شمول 2400 رضاکار ښوونکي لري چې نجونو ته د لیسې د دورې زده کړې ورکوي. د طالبانو له لوري په ځلونو ژمنې وشوې چې لښ په شم ټولګي پورته نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي خو نه میاشتې کېږي چې د نجونو د زده کړو برخلیک نامعلوم دی. د اوپن ډیموکراسي خبرونې د مقالې لیکوال وایي چې د قلملار ټولنې د لګښتونو ډیره برخه د دې مؤسسې مؤسسان له خپل جیبه ورکوي خو څه ناڅه له افغانستانه بهر میشتي افغانان او سوداګر هم مرسته ورسره کوي. وی ساوای چې په کلیو کې انجونو او هالوکانو ته د درس ورکولو په خاطر انجونو زده کوونکو د هغوی میندو او پلرونو او قومي مشانو یې مننه کړې او په ځانګړي ډول د دوی د شزینه شوونکو ډیره ستاینه شوې ده. د قلملار ټولنې ځینو شزینه شوونکو اوپن ډیموکراسي خبرونې ته ویلي چې په دې خاطر چې انجونو ته درس ورکوي له چا نه بیریږي ځکه چې په دې باور لري چې تعلیم د انجونو حق دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د متحده عربی اماراتو د یو کمپنۍ لوري د افغانستان په درو هوایي ډګرونو کې د مسافرو او د حقوقو د مالونو د څارنې او پلټنې د مسؤلیت منلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې ویل شوی سره لدی چې د افغانستان له هوایي ډګرونو ځینې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي خو د اماراتي شرکت له لوري د هوایي ډګرونو د امنیتي چارو له سمبالېدو وروسته به د بهرنیو هیوادونو د هوایي شرکتونو له لوري افغانستان ته نړیوالي الوتنې پیل شي. د خبرونې پر اساس د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو بیا پیل چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له کار لبیدلی وو د افغانستان د خراب اقتصاد له شکېدو سره څنګه سمرسته کولای شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او ری مخکمه واوردل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوی د لوبو په لړ کې لن له زیمبابوې سره یو ورځنی لوب پیل کړی ده. زما همکار صفی الله ستانګزی دا لوب له نږدې څارلی یا څاري هم د شبر سره دی. ستانګزی صاحب لوب څنګه مختزي؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن لوبه پیل کړې ده. افغانستان بیټنګ یا توپونه کوي. تر اوسه په نهم اوور کې 28 منډې کړي. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی د سر لوبغاړی چې ابراهیم زدرانو. اوس وخت رحمان الله ګربز او رحمت شاه په لوبه کې دي. دا د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لوبو یو لړۍ ده. افغانستان او زیمبابوی د دغه سوپر لیگ په داور کې بدري لوبې کوي او هر ټیم چې ډېری لوبې وګټي یعنی دوه لوبې وګټي دغه ټول سیریز امتیاز ورکول کیږي. د سوپر لیگ سیالۍ له 2000 راپیل شوې دي او تر 2023 به دوام کوي. افغانستان بل 8 ټیمونو سره لوبې کوي، لږ تر لږه درې لوبې لري او په پای کې به یعنی 2023 می کې به له نړیوال جام مخکې هر هغه 8 ټیمونه چې تر ټولو ډېری لوبې ګټلي او په سر کې دي هغه به په مستقیم ډول نړیوال جام ته وځي او پاتې ټیمونه به بیا د غوراوي سیالۍ کوي. مهمه ده چې دغه سوپر لیگ دی او بیا د غوراوي پړاو به تر نړیوال جام مخکې پیلېږي. افغانستان تر دې دمه د زیمبابوې